رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ او د 1315 هجری شمسی کال د اسد ازمری څلورمه ده چې 2014 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. لومړی د مهم خبرونو غټی کې ووري.
په کابل کې په زرګونو خلکو په یوې ټیررسټي حملې کې د وژل شوو په جنازه کې ګډون وکړو. د ډیموکرات ګوند ملي غونډه نن د دوشنبه په ورځ په فلیډلفیا کې پیلېږي او په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د ناکامۍ کودتا په خلاف مظاهره وکړه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ ویل کیږي چې خارجي قواوې د ننګرهار په ولایت کې د جنگ په دوران کې خپل هدفونه د کروز په توغندۍ ولي. جمهور رئیس اشرف غنی په یوې مرکې کې ویلي دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو په خلاف نظامي عملیات نه دي کړي. له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ناروا چلچلن په اړه په پېښور کې د افغانستان د قونسل سره یوه مرکه واورئ. او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله موسسه وایي چې د کینیا امنیتي قواو د سومالیا د الشباب د وسلوالو په ضد د عملیاتو په مهال د ملکي خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي. او د مینی خیانت او قدرت په اړه د انبر او عبلا تر عنوان لاندې د یو لبناني فلم په اړه به یو رپورټ هم واورئ. خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. پرون په کابل کې په زرګونو خلکو د هغه خلکو په د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې په یوې ټیررسټي حملې کې وژل شوې دي. په دې باب د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته پام وکړئ.
پرون په افغانستان کې د هغې ټوریسټي حملې له کبله چې 80 تنه پکې وژل شوي وو او مسؤلیت هم د داعش افراطي ډلې په غاړه اخیستې، د ملي ماتم ورځ اعلان شوی وو. د کابل د ښار په لویدیس کې ورجنو خلکو د دغو وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د شنبې په ورځ په کابل کې د دریو ځانمرګو کسانو په دغې حملې کې د 200 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله سخته غندلې او هغه د دهشتګرو او فرصت طلبانو کار بلل دي. له بلې خوا د داعش افراطي ډلې په بغداد کې هم د یک شنبې دروازې د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې چې کم تر کمه 12 تنه پکې وژل شوي. د بغداد چارواکي وایي چې دغه حمله د بغداد د ښار په شمال کې د شیعهګانو په یوې سیمې کې د تالاشۍ پوستې ته نږدې شوې ده. په دغې حملې کې 25 تنه زخمي شوي هم دي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. پرون د یک شنبه په ورځ د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي په فلیډلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغون شوي. هغوی به په دغه غونډه کې په لومړي ځل یو ښځه د ولسمشرۍ مقام ته کاندید کړي. ټاکل شوی دغه غونډه نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د فلیډلفیا په ښار کې شروع شي. ویکیلیکس کم تر کمه 40,000 ایمیلونه خپاره کړي چې ښایي د ډیموکرات ګوند غړو د ورمونټ په گورنر برنی سانډرز ملنډي کړي دي. دا د هغه وخت ایمیلونه دي چې برنی سانډرز د هیلری کلینټن سره د ډیموکرات ګوند د ولسمشرۍ مقام ته د کاندیدیتو لپاره ډیره سخته سیالي کوله. په یو ایمیل کې لیکل شوی دی چې برنی سانډرز ملحد دی، خو ښاغلی سانډرز وایي چې هغه یهود دی. د سی این این سره په یوه مرکه کې هغه د دغه ایمیلونو په هکله وویل چې دغه ډیر پارونکي ایمیلونه دي، خو هغه زیاته کړه چې دا د هغه لپاره نوې خبره نه ده، ځکه چې هغه په دې باره کې شپږ میاشتې مخکې هم خبرې کړې دي چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه د هیلری کلینټن ملاتړ او زما د کمپاین مخالفت کوي. په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دغه هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په خلاف مظاهره وکړه. د ترکیه د حکومت مخالفه د سیکولر جمهوری سیاسي ګوند په مشرۍ دغه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې د پوځ د ناکامې کودتا په خلاف په دغه مظاهره کې نورو سیاسي ګوندونو چې پکې د طیب اردوان د سیاسي ګوند ملاتړي هم شاملو ګډون وکړو. د هغه ګوند د 2002 کال را په دې خوا په ترکیه کې حکومت کوي. د ترکیه د کودتا د کوشش په خلاف د دغه هیواد د سمندري ځواکونو په مشرۍ یو مظاهره هم تنظیم شوې وه. هغوی یو اعلامیه هم خبره کړې چې د پوز لوی درستیز هلوسی اکر ته د وفاداری ژمنه کړې ده. په دغه کودتا کې ځینې سمندري عسکر هم شامل وو او هغوی د پوز لوی درستیز اکر یرغمل نیولې وو. د امریکا د حکومت ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې د امریکا اروپای اتحادیان او په سوریه کې د حکومت مخالفه د سیاسي ډلو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغه پلان په حق له شک سرګن کړی دی چې وایي د سوریه سره په یو ځای د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کوي او دا چې په سوریه کې د امن لپاره به د روسیې په ملګرتیا کار کوي. امریکا کې پوځي او استخباراتي چارو ځینې کارپوهان وایي چې کیری د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په دروغ لوزونو باور کړی. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلاف ځینو اروپایي غړو د روسیې سره په استخباراتي معلوماتو شریکولو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی وایي چې روسیه یو باوري اتحاد نه دی. په جرمني کې تحقیقات کوونکي وایي چې هغه ټوپکواله چې په میونخ کې د جمعې په ورځ نهه کسان ووژل د روي ناروغۍ لپاره علاج کوو او د یو کال نه یې د خلکو د وژلو پلان لرلو. د میونخ د څارنوالۍ دفتر ویان سټاین کراس ویلي دي چې 13 کلن ډیوډ علي سمبولي په 2015 کال کې د روي ناروغۍ له وجې علاج شروع کړو. سټاین کراس زیاته کړه چې هغه د فشار مرز لرلو او د خلکو سره به هم د خبرو او تعلق لرلو نه ډډه کوله. سنبای چې د نهه تنه د وژلو نه وروسته ځان ووژو کومه خاصه ډله خلک نه و په نښه کړي. او د ترکیې ولسمشر اردوان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې تړلې دي. په ترکیې کې د بیړني حالت د اعلانېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوان په خپل لومړي فرمان کې د زرو په شاوخوا خصوصي ښوونځي او زر نورې ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ واشنگتن نوري او دا هم زمونږ د دې خبرونې لومړی مطلب. ویل کیږي چې د ننګرهار په ولایت کې بهرنۍ قواو د کلوز توغندي وشتلې دي او په شورو کې مخالفانو ته درانه تلفات رسولې دي او سره په هلته اوس هم د هوایي قواو بمباري او ځمکني عملیات دوام لري. په موقع نور تفصیل د جلال آباد نه زمونږ د خبريال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
بهرانو ځواکونو د ننګرهار پاچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د کروز توغندي ورشتلي او چارواکو ویلي چې په پایله کې د اسلامي دولت نوم یا داعش لسګونه وسلوال وژل شوی دي. د والی ویان عطا الله خوګیانی له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د کروز توغندو دا تازه گزارونه د ننګرهار لاوایی ډګر ایله څورځ کیږي چې پیل شوی دي.
کروز مزایل په نامه توغندیز بریدونه دي چې تر اوسه پورې ډیر مؤثر تمام شوی دي. دغه خپل کوم هدف چې دوی په نخه کړی هغه هدف تر اوسه پورې د اچین په ولسوالۍ کې کوټ په ولسوالۍ کې تنه ګټه خسر شوی ده.
دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې تر ماتې وروسته امریکا د داعش ډل په کروز توغندو ولی. حکومتي ادارې په دغه ځمکنو بریدونو کې د تیرو 40 ساعتونو په اوږدو کې د داعش ډلې د 8 غړو د وژنې دا وکړي. په ختیځ زون کې د پوز 201 سیلاب قل اردو ویلي چې په وژل شوو داعش وسلوالو کې د 25 جسدونه د جنگ په سیمه کې پاتې دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې لا په دې تړاو کوم خبرګون نه دی ښودلې. د ننګرهار د والی وایاندوایي د داعش د نابودۍ په اړه د ولسمشر وروسته اعلان او له حکومت سره د جنگي ملاتړ د غبیلګې ثابتوي چې د امریکا متحده ایالات د داعش د ځپنې قاطع اراده لري. نوموړی وایي د دغه ولایت په کوټ، اچین او هسکي مینی ولسوالو کې د کمانډو ځواکونو روانو عملیاتو پر داعش وسلوالو سیمه را تنګه کړې ده.
له څلور اړخونو څخه د دوی غاسیمې مسیر شوې دي. اکثره قرارګاوي ډیپوګان چې دوی وی هغه نیول دي ځین سیمو کې چې دوی مقاومت کوي هلته د بریدونو په ترڅ کې دوی وژل کیږي دغه عملیه د سړي چې هڅه کیږي چې دوی ته د تیښتې زمينه برابر نه شي په دغه سیمو کې وژل شي
د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پر داعش ډلې د ډرون بریدونو سره سره د کروز توغندو وشتل اغیزناک ګڼلي او وایي راسن سیمه خپل نه خګرځي دوی وایي که څه هم په شینوارو کې د داعش جنګیالي د پخوا په څیر ډیر نه دي خو شته هغه هم ډاډه نشي ګرځېدی
د جلال آباد وایي میدان نه کوم ځای من د کروز توغندي گزاریږي هغه ځای بالکل لکه سره کوم چې د بی پیلوټا گزارونه کوي هغه څه کوم چې عادت یې هغه ودی بی پیلوټا گزارونه به کول او هغه کوم تخریب کول هغه نه یو په ډیر کوي
زنو ځای اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې پاچینو یو شمېر څیرمه ولسوالیو کې حکومت ولسی وګړو ته ویلي چې ځانو نه خوندي کې او د داعش لمنځونو ووزي د ننګرهار چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش خلاف هغه عملیات ډیر زر پیلیدونکي دي چې افغان ولسمشر پکې د اسلامي دولت نومي وسلوالو د نابودۍ امر کړو زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
دلته په واشنگتن کې د مخوستن 8:44 دی جمهور رئیس اشرف غنی وای هیڅ داسې اسناد نه لري چې ثابت کړي د پاکستان پوز د حقانه د شبکې او یا د طالبانو د مشرانو په ضد نظامی عملیات کړي اشرف غنی د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې طالبان مشرانو په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي په مکلي نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ ارادي د خبريال اسد الله لودین پر رپورټ کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس زله د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله پر ضد عملیات کړي خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کابل انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونو په کوټه کې دي تاسو ورسی هلته له طالبانو سره خبرې وکړي کای ادرس غوړې زبېدار کړم طالبان په آزاد توګه استخدام کوي مالیه او لوجستیکي ملاتړ کوي موږ ول سره پر فضل الله بمباري کړي دا چې هغه وساویلري زما مشکل نه دی آیا تاسو د قانی شبکې مولا عمر او مولا منصور پر ضد کوم حمله بیلګه را شو دلی سي منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل هرات یا کندهار ته سفر کوي وګورئ کله چې هغوی ټپیانسي درملنه کېږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه وروسته افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو پر وړاندې خپل لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې و لدې حمله سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري خدا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوس سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي خو له حکومت سره به هغه محل اړیکې شي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي دا معلومه خبره ده چې کدوې د ترهګر په وړاندې عملی اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده هغه مخالفین چې سولې نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي
ولسمشر په خپل دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولای له پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملی همکارۍ غوښتنه لډیر په خواځه تکراریږي خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کیږي دا نه د معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته خې او کبه دیو او بل د ملامتولو لارې د اوسنی وضعیت په څیر ترنګلې پاتې شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان وای چې د افغان مهاجر سره د پولیسو د ناروا چلچلن په اړه د پاکستاني مقامات سره څو واري ملاقاتونه کړي او هغه سره ژمنه کړې ده چې د پولیسو پر وې کې به بدلون راشي، مګر تر اوسه پورې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. هغه دا خبره د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وکړه.
د جون دیرشمې نه پس یو کاغذ یو اعلامیه خپره شو چې افغانان کولی شي چې د دې کال اخره پورې پاتې شي، خو هغه کارډ افغانان چې لري په پېښور کې چې پی آر کارډ ورته وایي یا د افغان ریفیوجی سټیزن کارډ ورته وایي، هغه پولیس نه مني، پولیس خلک نیسي، پاسپورټ سره هم نیسي. دغه مشکل څونه جدي دی او تاسو هغه د پرسه کوي؟
په دې تاسف سره باید وایم چې د پاکستان حکومت مخصوصا د خیبر پختونخوا حکومت موږ سره ژمنې کړې وي چې هغه کسانو چې د پی او آر کارتونه لري یا ماجر کارت لري هغوی سره به تر دې کال تر اخره پورې به شپږ میاشتو لپاره به پولیس یا د پاکستان حکومت هیڅ کوم غرض نه لري او دوی کولی شي چې دلته په آرامه ډول یا سوکالی ډول باندې ژوند وکړي. نو د هغې خلاف عمل اوس کېږي. پولیس برعکس پښتانه ډېر ضروري دلته، هغه افغانان چې دلته د پیواټ کارتونو ځان سره ګرځوي هغوی پولیس نیسي، پولیس یې عذابوي، پولیس یې زندانی ته وړي، وهل ټکول کوي او په ځینو مواردو کې د دوی نه پیسې غواړي. نو دا حالت دغو نه زړه بوږدونکی دی چې اصلا دغه حد زه نشم معلومولی. متاسفانه موږ د دوی مقامات سره تماس کې شو، د دوی مقامات دا خبره نه مني، اما عملا چې موږ ګورو افغانان ډېر ضروري دي دلته.
تاسو څومره اختیار، څومره وس، څومره توان لري یو افغان ونیول چې پولیس یې جیل ته بوزي یا تاڼې ته بوزي، تاسو را خلاصوي شي هغه خوړی شي؟
بالکل، چې کله افغانان چې موږ سره په تماس کې شي چې مثلا یو تاڼه دوی ونیسي او بیا د هغې په نتیجه کې دوی په تکلیف کې شي، بیا موږ سره په تماس کې شي، موږ خپل نمایندګان هلته هغه تاڼې ته لیږو، هغوی را خلاصوي شو. وګر دا یو ځای نه دی، دوه ځای نه دي، ټول خیبر پختونخوا کې دا حالت دوام لري. نو موږ رسیدګي ټولو تاون کو نه شو کولی. بنان افغانان دلته ضروریږي، پازابیږي او د نړیوالو مهاجرت قوانینو خلاف دوی سره برخورد کیږي. نو موږ که وسواله ډله دلته نه لرو یا اجرایوي قوانین دلته په لاس کې نه لرو، بنان موږ همدومره کولی شو چې دوی سره په تماس کې شو، دوی نه خواهش وکړو چې افغانان مه ځوروئ، مه پازابوئ، اجازه ورکړي چې دوی داوطلبانه شکل باندې نړیوالو قوانینو پر بنا باندې خپل هېواد ته ستانه شي. مګر متاسف یم چې دوی د عمل او د خبرو ترمنځ ډېر لوی واټن دی.
یو ملاقات ستاسو وشي، هغې منځ کې بیا مشکلات واقعات وشي، بیا بل ملاقات وشي، ملاقاتونو کې تاسو ته څه وایي؟ تاسو ورته څه وایي؟ مطلب مسله خو په ما خپل ځای کې زخیروال صاحب ور سره ګوري، که تاسو ګورئ فرق خو د خلکو په ژوند کې نه راځي.
نه، خو ملاقات کې دوی ما دوی هیڅ هم نه مني. دوی دا نه مني چې پولیس افغانان ځوروي، مګر کله چې عملا موږ ګورو واقعا پولیس ډېر زیات افغانان ځوروي او کله چې تکلیف ورکوي بیا تکلیف نه وروسته د پیسو په مقابل کې دوی خوشې کوي او ځایی پولیس د دوی نه پیسې غواړي متاسفانه. او زه هیڅ نه پوهېږم چې دا څه رقم پالیسي ده. زه د پاکستان د حکومت نه سخت خفه یم چې کله مقامات سره خبرې کوو، مقامات وایي چې پولیس دوی نه پازابوي، نو پس له دې به موږ هدایت ورکړو خپل پولیس ته چې دوی پازاب نه کړي. مګر عملا په صحنې کې چې ګورو پولیس واقعا ځورونه کوي، پازابول کوي. حتی دوه ورځې مخکې یو سپین ږیری چې بی ایس سی تقریبا د اویا کالو شاوخوا کې و، هغه په سر والی و، سر یې ورته مات کړی و، ټول بدن یې وینی و او هغه فیسبوک کې خپور شو، تاسو هم شاید لیدلی وي. نو متاسف یم چې د عمل او د خبرو ترمنځ ډېر لوی واټن دی. مونږ ته په خبرو کې دوی وادي را کوي چې پاسره دنه به افغانان نه پازابېږي نه زورول کېږي، اما په عمل کې هغه شی مونږ نه وینو. مونږ سخت د پاکستان د حکومت د دې کړنو نه سخت آزار یو، سخت آزرده یو او ډېر ګیله مند یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د کینیا امنیتي قواوو د هغه ملک په شمالي ختیځ کې او په نایروبي کې د الشباب د وسلوالو په خلاف د عملیاتو په وخت د ملکیانو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي، او د دوو کلونو عملیاتو په وخت په سلګونو کسان لا درک شوي دي. پام وکړئ، له نایروبي نه د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف ریپورت ده.
په دغه راپورت کې چې د مرګ او د غایبېدلو تر عنوان لاندې لیکل شوی ویل شوي چې د کینیا د بیلوبیلو امنیتي قواوو د دغو دوو کلنو نظامي عملیاتو په وخت کې تقریبا 30 تنه انسانان لا درک شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ټولنې رئیس کینټ روت وایي چې د فوز په شمول د کینیا بیل بیل امنیتي قوتونه د بشر د حقوقونو په سرغړونه کې لاس لري. هغه وایي
What we highlight in this report are 54 cases. In 11 of these cases bodies
د رپورت کې سلور 50 مهمې قضیې ثبت شوې دي، او په یو لسو قضیو کې جسدونه هم پیدا شوې دي، نو په تخنیکی لحاظ دغه انسانان لا درک شوې نه دي. مونږ په دې پوهیږو چې جسدونه چیرته دي. دا د وی طرحې یو جز دی. په سلور د شو قضیو کې اوس هم خلک ورک دي. مونږ په دې نه پوهیږو چې دا خلک چیرته دي. د بشر د حقوقو د څارنې د ټولنې په دغه راپورت کې ویل شوی چې د کینیا د امنیتي قواو په دغه نظامی عملیاتو کې د مدرسو استادان او سومالیو له اصله کینیايي ملایان په نخښه شوی. یو تن عادل یوسف وایي چې د هغه ورور د 2015 کال د اپریل په میاشت کې د سومالی سرحد ته نږدې د ماندیره د خرګوټي نه غایب شو. یوسف وایي چې د هغه ورور د جنایي تحقیقاتو د دفتر دوه تن غونیو او د هغې نه وروسته بیا نه دی لیدل شوی. هغه وایي
qala aya soo wacday oo CID ahayd kolka way weydiyeen meesha joogo wuxuu sheegay inuu joogo meeshaas
baa qawaay ci da gaurur pay samawat ki nastu chi de jinai tasfatu da daftar dwa tana chi pasina ki khapi jinal shibi raghlal aw haga taywel chi hawi da gana sa tapusuna lari yusuf wai chi da gaurur da ga jinai tahqiqat kaun ki pejandal aw da hawi sar rawan shu aw da akhiri zal wuch da gaurur lidal shwede یوسف وایی ده هیله لری چی اورز خپل رور بیا وینی جواندهوی یا مل. ده بشر دو خوغ ده سارن ده دل پا ده رپورت که ول شوی چی زن کسان چی نگول شوی هغه بیا ده ملک پا شمال ختیس که فوزی قرارگاو تا او یا هم ده ملک نور برخو تا انتقال شوی. ده بشر دو خوغ ده سارن دل وایی چی ده ته حس دلیل نشته ده چی اصوک دل داره کشی او یا ده او وجل شی. لکن د کینیا د پولیسو یو نتاق چارلس اونیو وایي چې پولیس په زور د خلکو په لادرکه کېدلو کې لاس نه لري. هغه وایي کچری د پولیسو د سارنې مستقل دفتر، د شاهدانو د حفاظت اداره او د سارنوالۍ دفتر یو پولیس په دغه شان جرمونو متهم کړي، نو موږ به هغه لکه د نورو جنایتکارانو په شان د عدالت منګلو ته وسپارو. د پولیسو د سارنې مستقل دفتر د دې صلاحیت لري چې د پولیسو په باب تحقیقات وکړي، مګر دغه دفتر بیا د دې صلاحیت نه لري چې د نورو امنیتي قواو د کارونو په باب تحقیقات وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې د کینیا د حکومت نه غوښتي دي چې د بشر د حقوقونو د دغه شان سرغړونو د تحقیق لپاره د یو مستقل کمیسیون وټاکي، ترسو دغه مستقل کمیسیون د فوج نیولې بیا په نورو امنیتي قواو باندې د لګیدلو الزامونو په باب تحقیقات پیل کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
که څه هم چې تقریبا زر کاله مخکې په عربي ژبه د انتر او البلا په نوم یو قصه لیکل شوی و خوست د لومړي ځل لپاره په بیروت کې په سټیج باندې خودل کیږي. په موکړې له بیروت نه د امریکا غږ د خبريال جان اونز ریپورت تا.
دا یو حماسي کیسه ده چې په شاندار توګه ویل کیږي او هدف یې دا دی چې د منځني ختیځ د ویاړونو، خیانتونو او مینې د یو لرغوني داستان په توګه ومنل شي. دلته د انتر او ابلا په نامه د هغې ننداري کیسه پیل کیږي چې د نظم د تاریخ ریښې یې د رومي او جولیت له کیسې نه زر کاله مخکې دورې ته رسیږي. د لبنان د موسیقۍ د ساتنې په ملي ادارې کې د انتر او ابلا د ننداري یو نوښتګر وایي چې دغه ننداره د یوې عربي کیسې او د عربۍ موسیقۍ د اجزاو په کارولو سره په ځانګړې توګه د عربي سندرو د ویلو لپاره لیکل شوې ده.
عربی نړۍ هغه وخت انتظار بسی چې د اوپرا دغه ننداره د ایټالوي، فرانسوي او اسپانوي نندارو په څیر د نندارو په نړیوال لست کې شامل شي.
تر دې پړاو پورې رسیدل آسان نه و. د اوپرا د نندارو په اړه په لبنان کې خلک ډېر معلومات نه لري او د نندارې څه باندې اتیالو غاړي مجبور وو هر چیرې چې امکان وو تمرین وکړي.
موږ دلته د اوپرا د نندارې لپاره کوم ځای نه لرو، البته د اوپرا لپاره کوم ځانګړی ځای، نو دا یو داسې ستونزه ده چې په اړه یې باید کار وشي.
مکسیم چمی چې په بیلابیلو نندارو کې کار کړی دی په دې نظر دی چې په بشپړه توګه د یو نوي شي د رامنځته کولو لپاره مبارزه ښه ارزښت لري.
کله چې موږ یو ایټالوي ننداره ژباړو نو ټکي له موسیقي سره سمون نه خوري. تاسو هغه وخت دا زیات احساسولی او څرګندولی شي چې په خپله ژبه کې
د دې نندارې د صحنو شاته زیاتره کسان په دې هیله دي چې د هغوی کار به د عربي اوپرا لپاره علاقمندي زیاته کړي. په داسې حال کې چې د منځني ختیځ زیات خلک د شخړو له امله اغېزمن شوي دي، نور یې د دې ارمان لري چې دغه ننداره وګوري. هغوی هیله لري چې د مینې دغه کیسه به داسې یو پیغام ولري چې له لبنان نه بهر په ښه توګه منعکس شي.
موږ داسې هنرمندان لرو چې د موسیقي او تیاتر په ډګر کې نابغه دي. موږ هغوی ټول سره یو ځای کړي دي چې دغه عربي اوپرا تولید کړو او دا د ټولې نړۍ لپاره د سولې یو پیغام لري.
تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
ترنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. پرون په کابل کې په زرګونو خلکو د هغه خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستی وه چې د یوې ټیرسټي حملې کې وژل شوي وو. پرون د یک شنبه پورز د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي په فلاډلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغونډ شوي. هغوی به په دغه غونډه کې په لومړي ځل یوه ښځه هیلری کلینټن د ولسمشرۍ مقام ته کاندید کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دغه هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په خلاف مظاهره وکړه. د ترکیه د حکومت مخالفه د سیکل جمهوري سیاسي ګوند په مشرۍ دغه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې د پوځ د ناکامې کودتا په خلاف په دغه مظاهره کې نور سیاسي ګوندونو چې پکې د تیب اردوان د سیاسي ګوند ملاتړي هم شامل وو ګډون وکړو. د امریکا د حکومت ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې د امریکا او اروپایي اتحادیان او په سوریه کې د حکومت مخالفه د سیاسي ډلو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغه پلان په هکله شک څرګند کړی چې وایي د سوریه سره په یوځای د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کوي او دا چې په سوریه کې د امن لپاره به د روسیې په ملګرتیا کار وکړي. او په جرمنی کې تحقیقات کوونکي وایي چې هغه ټوپکواله چې په میونخ کې د جمعې په ورځ نه کسان وژل د روحي ناروغۍ لپاره علاج کوو دی او کال نه د خلکو د وژلو پلان لرلو.
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 10 ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 20 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 28 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 19 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 30 ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 40 ده. په میمنی کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 20 ده. په ترینکوټ کې نن د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده. او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه. او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25. او په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 20 درجه و. دلته ډېره سخته ګرمي ده. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته سهرانه پښتو خبرونه په توشي بو کې پاتې رسیدي. د امریکا غږ آشنا د دې درخ پرونه شروع کیږي.